درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوساري رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 90 خبریالانو نیول چې ډیری له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغم کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندی توب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د امرینی خبر ورکوي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنیدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تن افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنځشنبه د هرات د تورغونډي د ریلاري د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وايي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه يرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو وشتل شوی مړي تیر شپه په څیر مغرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه يرغمل شول. شاغل رند زیاته کړي چې د پیښې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پرا کومې ډلې په غاړه نه راخسته. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپل یو شمېر کارکونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لری کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت موین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمند کیږي تماس ونیسي.
آزادی په چپو کې
درم واج آزادی
د ازادې په څپو کې خبرونه تخرغ لست په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د استلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خبره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده ووزي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداري ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووزي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې اچي د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یو ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووزئ، که تر 15 ورځو نه ووزئ قانوني چلند به درسره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې 2 میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حال کې
اطفال د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لر، هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تروسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 زره ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده ووزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لری او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 23 00 00 یو ځل بیا دا شمیره تکراروم. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 23 00 00 00. قدر من اوریدونکو، د خبرونې میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدارز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتاسي د اخراج کلمه هم ورته ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه مجددي لړۍ شهیدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږي په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث باندې کم زیات کړم. د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي، اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم رواني وي او تیر
حکومت هم یو تاسو درځه سبب به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شروع
شوه.
بله سبب دقیق یاد ده لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ د مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشري بحث ده، اما بشری بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشری بحث نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د مشکو منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم لبد مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشری موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چشي اقتضا لري، که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا ده چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسائلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونی سي دی کډوالو د اخراج په باب کې نو تر ټولو متاثره او اسی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجي کیږو هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، شاقه کارونه ټول افغانانو کې. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر ځای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر وخت تر حد پورې تر کچې پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري بلکې د یو هفته په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې د برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضې منځنۍ او آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر اونۍ په تیریدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړ چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندی د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب دی چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنی ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
د سیګنال ورکړي. تاسو فکر کوئ حیدر زه صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو د اوس بحث پی وکاو خپل سیاست دومره بدل کی چې مثلا د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی دی. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغه حمایت کړي او مرتب دغه د سفرونو تسهیل کړي. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل نو تبه ناغه کسان چې اسی پذیره دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسیولی دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو د وضعیت سیاسي کټه پورته سواله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبه اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موارد نه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دیغو بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري، نو دا به ډیر ورته ساده او بسیط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر زای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس ل میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، د پښتنه تری وکړم چې میرمن شیرزاد د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستای، بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادېږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي. پښتنه وکي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمه وضعیت بدل شوی، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل سي په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو او دیدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته پریکړه هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقوقم چپ خلوي. یو ولاتي دا دي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي او په نوم دي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړي ټوب ولري، نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو او سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانه وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیه چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوی او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زیل د هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غوړي ستاسو قربتوب وکړي، د دې لاته د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیښ پرې شوي چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شایلو چې هیڅ هیواد ته هم یو غاښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې داعش امریکا ته غاښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسر ځنې حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غاښ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پیښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلې وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره هغه کارونه چې د دوی ځوانان په روسه نشي تر سره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې تر سره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له تخه د کار د قوی په توګه تری کار اخلي، او نن له دغه سیو حالت سره مخ دي چې دوی تخه حالته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایز نام نه د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلان ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکو ته هم ورزو چې اوریدونکو په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول د ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو، تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبر نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډیر زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي، د اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لري وای وای وای.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، علي وکړي د جوړ به تاسو له حدا تلم د هلمند ولایت د ساتې مشنا اوریدونکو کړي.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغلست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دا خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیلابیل هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربی متحده عربی امارات، په ټول ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سره خو په کار دادی. تکل صاحب محترم، که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد سره وکړي. وځ از مرز افغانستان مهاجرین د سینې د محترم تکل صاحب چې واجب په بهر ملکو کې د بهر ملکو مهاجرین هم وځ از مرز داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د ازمیر حکومت د دې سره کم به چلن کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې د ازمیر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، شای ژوند شتلوک بیر حکومت سره کې باز مر د مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه لاغه سی تک دغه ور سره وکي شبر خود سره وکي، ځکه دا مهاجرین دینن ستړي ورځ پرماده سبا پر بل مکه سبا پر بل مکه وزادي تکل صاحب محترم تاسو ایمی شایدان اس پر ایران باندې چې د اسرایل جنگ شروع. نو دا خو معلومه خبر وکړه چې د ایران حکومت سکوت کوي، د مهاجرین بیر افغانستان تم راتلای نو موږ به واردا چې بد سلوک سره کوي، لکه دوی چې د مهاجرین سره بد سلوک کوي. په کاتا د تکل صاحب محترم چې بهر بهرنی ملکونه د افغانستان د مهاجرین سره ښه ژوند ښه سلوک ښه اخلاق وکړي.
ډیر زیاته مننه. او سوال لري له ملمنونه؟
قربان سم سوال مو د ملمنو ته دادی تکل صاحب محترم، چې مثال د خبرې یو خدغه ارتیا ارنی مرسي چې مثال د خبرې د حکومت او خیره بنته تو علاوه سره کې نور مزادي افغانان څوک مکونه سره کوي چې مثال د خبرې د خپل مهاجرین سره د حکومت ترڅنګ د بهرنی مرست ترڅنګ موږ خپل افغانان څوک کوي چې د خپل ورونو لاسنیوي وکړه پښتنه مده خو تکل صاحب محترم.
ډیر زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکي ځان معرفي کړي. د ازادۍ پڅپو کې پروګرام دی، خرغلست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو دونکو او په تخنیکی جلالو صاحب ته مې کې اله احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مې باندې خرغلست.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی
حاجی صاحب خیر
نه اوریدونکو چې توخی هم د بل ولایت
حاجی صاحب په خیر اغلست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟
مننه
د ماجرینو په اکل موضوع ده. هو په دې ورستیو کې ایران مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دی ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هیواده ووزي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجی صاحب توخی؟ د دې نظر د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر خوشته هم په افغانستان کې د 15 کال یا 20 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک مهاجر شوي دي، جلا وطن شوي دي. موږ په خپل مهاجر و د روسانو په وخت اوه کاله په مسلم باغ کمپ کې وو. دغه زموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا وو یا د نورو اشغالګرو چې زموږ پر وطن یرغل کړی وو، دا د هغو په نتیجه کې د رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي چې زموږ وطن پر قرار سی ان شاء الله نو خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولی و دغه سي زموږ وطن اقتصادي هم ځای په کړی نه دلته کارونه نشته. دا سي په صحیح معنا باندې په بهر کې زموږ خلک ودي ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو. نو ډیر تقریبا نیم اقتصادی اقتصادیات پر د ولارو. نو دا شو اسلغه زخره اړین دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ د خوازه خبر په رسمیت وو پیژندل شي او زموږ اسلامي امارت د هغه د پاره په بهر کې کارونه پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي په
پاسپورت
باندې په ویزه باندې خو هغه د مفسره
مشکلات طالبان توخې سبب زه غواړم تاسو یو سوال ته
د خزيات د مرتد مور مې دې په سترګو ګوري کړای دی وکړي چې د دې ترمن توافق او اصلاح راسي او توافق ته سره ورسیږي چې نرمش له امارات څخه چې د نړیوالو لخوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجور ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي
مننه حاجی صاحب غاوري زما که زما غاوري کنه
بلې وسته
او تاسو خبره مو وکړې او په دې کې دا خبره ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې روسیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو ور سره ناوړه چلند کړي نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیس او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړي بلکې حتی عوامو خلکو مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته دا ورېدل دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاو ستاسو څه یادېږي خ چلند وو او ک تاسو سره هم امدغه سیو ناوړه چلند شوایلته
نه په هغه وخت کې مو سره بالکل ښه چلند کړی مستدعي معزز او محترم ملمانه پسترګر نه یوازې د حکومت راته کاتو بلکې ملت هم راته کاتو مو سره د حکومتونه کېدو
نو فرق څه دی څه شی بدل شوی دی اجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پوري چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کيده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي
ان ناوړه چلند خدای د شهادت او ماجر ته د سړي په سترګو نه کتل کیږي د عمرې ته او د دې چې په سترګو
هم دا سوال دی چې ولې د سکیږي اوس
نو دا څو لامل لري اولا امیل خویداد شد ماجر علا تسخت دیسو بل پا دی وطن که دی پختل داخلی مشکلات لری پا پاکستان که چه حال نده مرگو ندی جنگو ندی اقتصادی خراب ده پا دی که سیاسی اختلافات دی نسی هر غمی دا پر ماجر باندی توانی جی ولو که یو چاب خام خا کری پا ایران که هم دغسی مشکلات دی وسمور واردی دو چې د موساد د لپاره خلګو جاسوسي کول لپاره کې افغانان وو والله اعلم خلګ وای وي د شیر حکومت خلګ وو د امریکا د لپاره خدمتونه کول هغه الله تعالی د مزمنی تعلیم نو دا ټول ملونه دي چې دی له تدې سو وخت هم دی او بس په یو ځای باندې دی و دریږي اخر هغه بي کې خرابيږي نو دا غدي د اسکاله سلوي اسکاله په واتو نو مال محترم ملمانه د خدای په ستنه ده سي آیا څه کېدای شي چې موږ دا ماجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څه کومکونه وکړي نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده اسلامي امارت خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای مننه
تاسو نه مننه
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوقالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري په دې خبرونه کې را سره ملمنه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای دوی سره بحث دوام ورکوي خو یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک او څوې مېرابنیو کې د ازادې په څپو کې پروګرام دی.
بلې مو ته کال سلامونه قبول کړم تکل قریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه
وعلیکم السلام.
تاسو د رادیو ټولو تخنیکی همکارانو او کارکونکو ته ارڅوک چې تاسو غیابی اوري کوم مستقیمه ناوري څو سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغ لست قاری صاحب مهرباني وکي.
تشکر مهرباني. خدا غد اورور دغه مهاجر چې روان دي اول خموس یو نګرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاشې لاندې نیم کاسنه یی دا مهاجر د سی بیا پروا را باسي او دلته هم د سی استقبال کیږي او دلته خبره ده وو په دې کې به دا سی نه پر راځي چې مسولیت وزیر باندې په دې کې به دا سی نه پر راځي چې په خطر کې به یی. نو دا خبره همسته او بل خبره پر عموم مسله چې د سره وزغم مول دا دوله سره چې اسرائیل او د ایران سره جنگ کوي موږ د ایران په باره کې په نور رسنوي کې سس رسنوي خو بنده و په نور رسنوي کې موږ د ایران طرفداري وکړو باید کړی مو وای باید وی کو مسلمان دی جمهوریت اسلامي دی موږ پر ایران باندې درې حق لرو یو د گاونډیتوب حق دی یو د اسلامیت حق دی او بل د بشري حق بشريات حق دی. ایران پیلن تکل صاحب د درې سره حق پایمال کړی دی کتا چې وس خبريال درلودي په اسلام کلا کې دا د بي بي سي خبري اعلان ورزي دا مهاجر په ډیر بي عزتي سره اخراجي دي هغه چې خپل راضي هغه په زور دي خپل ناراضي دغه اجباري شي اخراجي دي دا هم په خپل ناراضي په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځنه اخیستل کیږي د ایران چې اخراجي دي دارو ندار دلته ځنه اخیستل کیږي تاسو به بي بي سي و نور راډیوګان اوري خلک شکایت کوي خلک ژاړي شدي جاري د 40 ملیون اخیسی له 40 ملیون اخیسی د 80 اخیسی نو دا یو اهمه به عزت در تکان سره چې د مسلمان سره کی یو امسای سره کی د افغان سره کی
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونه کم پاتې دی اله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روانه خلی ځکه چې بحث وخت پیدا کو. حیدر زای صاحب تاسو خبرې واورید اول خو کده دی اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لري مهرباني وکي.
مننه کوم تکل صاحب د ملمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کې دوه وس وضعیتونه بدل سوي دي وی اشاره دې موضوع ته وکړه چې الته هم ماجر یو زیات سوي دي نور سیالت ستونزې جوړې نو پر افغانانو په کډوالو باندې چول کیږي شرایطونه. زه فکر کوم چې تاسو دې پښتنې یو عمده بخش دا او چې څه تغیر سوي دي تغیر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي او د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل دوی یو استعلا درلودل. هغه وخت کې په اردو زبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه و او وس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو کته چې د پاکستان یا د ایران په مجموع کې کته چې د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې و ګوري هیڅ کله متاسفانه دوی د سیاسي موافقت حالت کې نه دی پاتې سوی. کله پاکستان به سره وس پړو دی ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود کسته چې په یاد د بنگلاديش په نامه یاد دوه په عام استعلا کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یادي. نو یو قحطی و د قحطی او کالو چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریج راتللې دغه اله باندې کړی وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې بیا د داوود خان بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې او بیا په سیرت تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کال حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې وس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږد محل تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه منله. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې مشتاس د غونډي هواد سره یو تاريخي ارزی اختلاف لرو چې دغه ارزی اختلاف په دې اواخرو کې خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزی دعوا یا د ارزی اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ځکه چې د دې برنامې تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولې په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنی یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده هغه دا سی مرد کډوالو د پناغشتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا چې راتیر سه په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث ورده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان تا د نړیوالو قواعد له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه دا چې خپل شرایط په هغه کې تسجیل کړی دي یعنی په هغه کې خپل د سیاستونو انعکاس کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات په کې مطرح وي. په تور مثال په کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنا نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بی اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلې دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري. همدارس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیر مننه حیدر زای صاحب. به هم بس ته دوام ورکو مخصن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کو خو زوس لاند ل میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې هغه وای هغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلان جواب راکې لطفا. ځکه لدی ورسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې 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 تبصره وکړو مهرباني وکړئ.
ډیر ښه مننه تکل سه. لکه څنګه چې زموږ اوجدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې وي کېدلی شي چې د دغو مجنونو په منځ کې کېدلی شي داسې له ایران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان مجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدلی شي په همدغه مجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدلی شي دغه د ایراني جاسوسان افغانستان ته دننه شي ځکه دوی چې اوس د مارس سر ته راځي دوی اسناد نه څېړل کېږي اوس داسې حالت راغلی چې ټول وردانګې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څنګه چې حیدر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده. نو پاکستانی طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره په اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجادي کېدای شي چې له پاکستان څخه هم د خاصي وګړي د افغان مجنونو په منځ کې راځي شي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې. وای وای دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان.
ډیر زیاته مننه. او لتاس نه بل پښتنه هم زلرمه چې ولې لنورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي، مونږ په جرمنی کې مثلا د افغان کډوالو د استلو مسله لرو، هم د اوس د جرمنی حکومت یو شمیر رئیسل دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به ځینو نورو اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد؟ کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په موږ افغانانو کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د مهاجرینو ایستل هغه د ګوت په شمېر چیرې په کومه مسله کې یا هم د خشونتونو د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیرو عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي او نور هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر مهاجرین دي چې هغه یا هم کوم کچېرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چېرې یا هم د ډېرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته، یا د کار تمان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی او یا هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوې. تر اوسه داسې اسناد دی یو افغان نه دي تیر شوی په اروپایي هیواد کې چې ویل شي دا افغان دی او دوی په اروپایي هیواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر زای صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولی، او هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی، او فکر کوي چې د ځنګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر احتیاط سره هم درې کټګوري دي، او که زخپل بیا هغه پښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد بیخي په میلیونو ترسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی او عقدهي او سیاسي چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او د ګاونډي یا د منطقي هیوادونو سره د افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیري، کدوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینشنونو د مندرجاتو په نظر کې مول سره یو ته دغه حق ورکي. یو چې یو بحث چې تاسو پښتنه پکې را خلاص کیږي، هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل سته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بلې،
دا اساسي پښتنه ده چې باید ځواب ورته موندل شي.
دقیقا، موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي، الته منطق، الته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شواله اندرازي د موږ نه څوک تللی دي. مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونه ته تللی دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه د جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې تاسو په یاد وي یو سیلاسات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان د ایران خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار است. د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیې ته تللی وي، د یو زمینی په استفادې سره چې موږ تاسو هلته د سوریې کړکیچ ولیدو په 2018 کال کې ستاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی ستاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال، دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې، دوی له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و. همداسې وایست
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانا په دې بحث باندې خفه نشي. اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره. اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو او ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په هغه کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، پینځو سکاله په جنگ کې پاتې سوی ده. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابیلیټیز یې انګلیزان ورته وایي، دی غل نقطې نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوی دي، چالته ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د شهیر لیدل کی. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د یو د قوانینو په شوا کې ځوند وکړي تر څو چې د غو لپاره او د نورو افغانانو لپاره ستونزه جوړه نشي.
تیر زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لک تر لګه د منلو دی یعنی کافی دی؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې ستنه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د اوزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی. که چیرې طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخنه کې چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخنه کړي او لاړ نشي. د اوس لپاره دا ډیر لوی سپا مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دا اقدامات چې ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدل شي. خو بیا هم یو ویره بیا هم دا چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسناد په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلې دي. زما ویره دا چې اوس هم په کور دننه شرایط مهیا نه دي او داسې نشي چې ډيري وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه
کړي
او په نورو هیوادونو کې داسې ستونزې رامنځته شي.
د تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و دي. ازادي په چپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلي، پوښتنه مو وکړي او برخه مو وخسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 1 1 1.